درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیالې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونمانن پر خپله اکسپانه لیکلي روز وا اوتن بایو وا او مارس پوتسل. په دې کتنه کې د افغانستان د ځانګړي همغږونکي سینیر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د ښځو او جرو د حقونو د تضمین په باب خبری وکړه. یو نماده هم ویلی چې اغلی او تنبایوال راستنیدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتو د مرستو او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د حل زلو پاړه هم د نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شتو څنګ د شتو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شتو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پروند شتو په وړاندې د زور زیاتی د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځنی کمپاین په تړاو په خپله اکسپانه یا ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شتو مبارزې ستایلې دي. طالب چارت واکی وای پرون شنبه د تورخماوس پین بولدک لري له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم د لري 3101 شپته کسان چې 1500 شپوج اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي. د غراس باختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نشته 400 کورنۍ چې شمیرې 2840 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومنه. د بلی مقاومت جبهې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون مازدیګر د طالبانو د رینجر موټر په لاره کې ماین والوزاوه او په لړ کې درې تنه طالبان ووژل شول. خو د سیمې یوې سرچینې د نوم د نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالقان تر یوه پلچک لاندې د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. طالب چارواکو چاودنه تایید کړې خو د مرشوبلو په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یوه برید کې نن د جرلس امنیتي ځواکونو په شمول 21 تنه ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک شوتل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه نن غرمه د بنو میران شاپل لوی لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د جرلس ملیشه ځواکونو ترڅنګ اته ملکیان ټپیان دي. د حماس سخت دریځ ډلوی چې د احمد الغندور په نوم یو قومندان له اسرائیل سره په جګړه کې وټل شوی دی. حماس چې امریکا او اروپا یې اتحادیې تروریستي ډلګنی نن د الغندور د وشل کېدو خبر ورکړ خو یې نه ویل چې نوموړی کله او چیرې وټل شوی دی. د غزې جګړه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له بریده وروسته پیل شوه. او د یونان ساحل ساتونکو نن ویل د وی باری بیړۍ جرلس عمله هغه مهال بې درکه شوه چې بیړۍ لیسپوس ټاپو ته څیرمه ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړېده 14 تنه عمله سپاره وه چې اته یې مصریان او نور سوریوال او هندیان. د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلی دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه وس تلر وش ساته اوریدای شي. د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي. له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي
استریه به نیمه کوله پیسې نیمه که سونه دا غره کوم شی لاول ولاته
دي. د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د سباندی 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړي. د غزنی اوسیدونکو د سرغې د کرنیزي پروژې د بیا فعالیتو غوښتنه کوي. د دې پروژې په خاني کارکونکو وایي
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سره به پیدا کوي. دا څه نه کې چې بیا د خلکو ته پلاس ورکي یا بیا تجربه خلکو ته پلاس ورکي.
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبول کمواله شکایت کوي.
د کور کې کوي بناغه کور کې کوي اغل ته کوي اغل ته کوي ټول کوي چې دا وڅ راځي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه له خپل هیواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد د ثبت شوي دعوې په اړه غونډه کوي. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی اپریدی او عایشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستاني حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. د بلخوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بی اسناد افغان کډوالو ایستل دوام لري او تر اوسه تر څلور لکه زیات افغانان له پاکستان څخه ایستل شوي دي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
د پاکستان ستره محکمه د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هیواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پریکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي ستر محکمې د غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیی افریدی او عایشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی دی. د عریضه نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوعه، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمېر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې ده. که څه هم په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې وه چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري، خو اونۍ وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله ایکس پاڼه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ به روانه وي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا انډیپینډنټ اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکې یوې میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړ شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګر هر تر راستون شوی عبدو ظاهر
افغانانو سره ډیره بد وزه کیدل او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په ډیر په ظلم باندې د کورونو نه دغه کول وستل او په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیا لا بیلو ادارو هم اندېښنه ښودلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې دا هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
کډوال د سرپناه د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو لپاره د مینو د جوړولو اعلان کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو ته د یو شارګوټي د جوړېدو خبره کړې، خو دغه شارګوټي د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده کړې. د دې موضوع تفصیل د آبدې سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستنه شوې وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی و، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس
له پاکستان یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تا تازه ته پاکستان څخه راکړل شوی يم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو دلته د کورونو کرایان هم ډیر زیات چتی او وسم نکیږي نو دولت نظم دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړی، خو څرګنده کړی نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دی وړاندې کړی چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د افغان ښځینه خبریالانو د بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې بیروزګاري او په کور پاتې کېده په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره تر ټولو سترې ننګونې دي. دغه بنسټ نن د هغې وروستۍ نظر پوښتنې پایلې خبرې کړې چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې کړې ده. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ څخه اورو.
په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په نوم یو بنسټ د یکشنبه په ورځ د یوې نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي. د دې نظر پوښتنې له مخې چې په کې 200 ښځینه خبریالانو ګډون کړی، ښځینه خبریالانې د بیکاری او په کور کې د پاتې کېدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې بنسټ مرستیالې مشهوده سروري د دې نظر پوښتنې د یوې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این نظر سنجی که از طرف نهاد زنان خبرنگار افغانستان برگزار
شد، دغه نظر پوښتنه کې چې د ښځینه خبریالانو د بنسټ لخوا ترسره شوه، په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا 200 خبریالانو چې ټول ښځینه رسنیزو کارکوونکو شاوخوا 40% جوړوي برخه اخیستې وه. 45% برخه والی په دې باور وي چې بیکاري او په کور ناستۍ د ښځینه خبریالانو پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده.
خبرنگارانو زن میباشد.
په دې نظر پوښتنه کې ښځینه خبریالانو اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، په رسنیو کې د کاري او رواني امنیت نشتوالی، د ماسک اغوستل او د حجاب اجباري کېدل د خپلو رسنیزو فعالیتونو په وړاندې نورې ستونزې یادې کړې. په دې نظر پوښتنه کې یو شمېر ګډونوالو د رسنیو کمښت او د خبریالانو بیروزګاري د دوی عمده ستونزې ګڼلې او ځینو نورو بیا د طالبانو د حکومت د کسانو لخوا ښځینه خبریالانو سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کړی. د دغه نظر پوښتنه یوازې 25% ګډونوالو ویلي چې د ښځینه خبریالانو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی. حتی مو وکړه چې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د بنسټ د نظر پوښتنې د پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو او مطبوعاتو د څارنې د مشر عبدالواحد ریان نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې تر دې د طالبان حکومت په وار وار دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د ژورنالیزم اصولو ته ژمن دي، خو تلې د ښځینه خبریالانو په ګډون د خبریالانو پر کار بندیزونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي چې د دوی پر وړاندې ستونزې لا هم موجودې دي. نیلا ابراهیمی چې په افغانستان کې د یوې رسنۍ کارکوونکې ده وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو پر وړاندې ځینې بندیزونه او ستونزې شته.
د هغو ننګونو څخه یو هم د خبر سانسور دی چې موږ ورسره مخ یو. معلوماتو ته د لاسرسۍ نشتوالی، د ماسک اغوستل لازمي دي، حتی موږ ځینو کنفرانسونو ته هم ځو، دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له ماسک پرته ننوځو. کله چې لوړ پوړي چارواکي کنفرانس ورکوي موږ نشو کولای هلته ووسو.
د بلخ ولایت یوه ښځینه خبریاله مروه چې تازه کورناستې شوې ازادي راډیو ته وویل چې له بیکاری وروسته اوس له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ ده.
فعلاً خانه نشین شدیم.
ده اوس لپاره زه په کور ناسته یم. کوم ستونزې چې زه لرم یو دا چې زه له رواني روحي او اقتصادي ستونزو سره مخ یم. نه یوازې زه بلکې ډیرای ښځینه خبریالانې چې وزګاری دي له همدغو ستونزو سره مخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وشي.
هغو ښځینه خبریالانو چې د افغان ښځینه خبریالانو بنسټ په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې وه، له نړۍ څخه د بیروزګاره ښځینه خبریالانو د مالي ملاتړ، د جنسیتي تبعیض د له منځه وړلو او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو د هواري او د قوانینو د بدلون غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنې په ګډون د خبریالانو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو د ښځینه خبریالانو وضعیت خورا د اندېښنې وړ بللی و. دغه بنسټ د روان کال د اسد د میاشتې په پای کې په یوه راپور کې ویلي وه چې دا مهال په افغانستان کې یوازې 204 اتیا ښځې په رسنیو کې کار کوي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر یعنی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعالې شوې، نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یو شمېر نور هم له دندو ګوښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بې سلې واکمنېدو وروسته یو شمېر نور مسلکي خبریالان هم له افغانستانه وتلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې له 2 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دې پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته کړې ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په راتلونکو شپږو میاستو کې 340 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې له شاوخوا 2 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې یې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمېر 2 میلیونو غیر نغدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نغدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بله برخه کې د ښوونځیو ځینو زده کوونکو، ماشومانو، د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 سیمو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادي رادیو ته وویل:
خو مې مایوبه ده، د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړم.
یوې بلې اړمنې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادي رادیو ته وویل:
نه وړل لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره ده. ژمی راغی، لرګي او سکاره نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې، اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمېر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د 1000000 بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته آزادي رادیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د حماس ډلې لخوا د ولس خوشي شویو کسانو له ډلې د اسرائیل 14 وګړي نن اسرائیل ته وسپارل شول. د قطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته 12 وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشي کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشي سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشي کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیره شپه خوشي سول چې په هغوی کې دیارلس یې د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشي سویو کسانو کې شپږ ښځې او اووه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې اووه بهرني وګړي هم خوشي کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمېر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا نه دېرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشي سول. د جرمني خبری اژانس د یونیت په نوم د اسرائیلي خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشنبه هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشي سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلي چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشي کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشي کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګه کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پېښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ له کاره لوېدلې. زرګونه جیری بمځکه غصب شوې، د ماشینرۍ زیاته برخه لوټه او غلا شوې او فابریکې په ټپه ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوې ده. پر شپږه تیا زره جریبه مځکه جوړه شوې ده. سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 24 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3500 کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجنیرانو په مرسته جوړه شوې ده. سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو. شپاړس امریتونه یې درلودل. د هر امریت درې یا څلور مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغه سینه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینري زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي، ودانۍ کندوالې سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په احاطه کې په سوونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلي ماشينري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیرایو یې ماشینان ایسي او نور درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل شپاړس کاله په دغه پروژه کې مامور پاته سوی.
خو انقلاب جنګ څه مقصد ډېر افسوس ده.
دای وای دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه په کې پرته و چې اوس یې زیاته برخه چور او غلاسه وي ده. د نورو میوا او محصولاتو ترڅنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبارخانه او کنډوالې پاتې ده.
یوازې دا چارج به شوی و چې د وسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د وسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی رادیو ته وویل له یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمېر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپلمنځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري و، ریګریشن و، ماشینری ماشینانو جوړېدو موټرو جوړول دی دا ټول شان موجود دی.
لا ریاست جماعت او روختن څخه پرته په سردی پروژه کې و درس غټ او واړه کورونه جوړ شوی دی. سرداله کجکی بند وروسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري ریګوریشن د وسپنو ویلولو کارخانه د سر کود جوړول د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکی کارخونې وي خو اوس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنی ګڼ اوسېدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا شپېته کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاته سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسېدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي. دی وایي له دې پروژې شپږ دېرش زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېده او تر څنګ یې نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچې په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوهمه داوطان وخت کې دغه دوهمه پروژه وه. اویا اتیا زره جریبه ځمکه ټوله غذپینه نیولې ده، غصب کړې ده. کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بے روزګاره دي. سي اوس کار پې وسي، د پروژې باندې کار وسي او د خلکو مصرف سي او د پروژې سایدات پیدا کوي او څه ژوند زندګي خلکو سره برابر سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې یاده پروژه بیرته فعاله کړي. د سردی پروژې مسؤول نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات ورته ول کېږي، دا هېڅ امکان نه لري چې دا پروژه ورباندې پښو ودرول سي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي، بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته د فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېده سي چې اول پرسنل ورته ورکړل سي، دوه مستقله بودجه ورته ورکړل سي او مکمل بودجه ورته ورکړل، او کارګري او فني نفر یې انجینران. دا پروژه ډېره په اسانۍ سره جوړېده سي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکل شوي دي، تردونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
د چارواکو په وینا چې د پروژې له شپږ دېرش زره جریبه مځکې څخه شپږ اویا زره جریبه مځکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب سوې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ د مرکز اسعد آباد په ګډون د دې ولایت د زیاتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د څښاک پاکې اوبه نه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې پخوا کیندل شوي وو هغه هم اوس وچ شوي دي.
د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسعد آباد دوه تنه اوسیدونکي حاجی احمد جان او زاهد الله
لناړی
نیولې تر نورګل او لچپې درې تر مرکز اسد آباد پوری ډېرې کلی او کورونا سندونو سره نږدې پراته دي، خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي ناوه کې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتی ښکته روانې دي سږکال یې ډېر زیاتی وچکالي ده پشې نشته دی
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې یې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریکوټ د مایی کلی تقریبا 500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 250 کورونو ظرفیت لري او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 250 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې خلاص کړي دي
اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي پاکستان د تورخم له لارې 3116 کسان چې 1500 اویا کورنۍ کېږي په جبري ډول ایستلي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي د ادارې پرون د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 کمپاین په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان ښځو مبارزې ستایلې دي د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلنډیان د سره سلیم نړیوالې کمیټې ته وسپارل په اتریش کې پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې 4 واړه سپرلۍ مړه شوې ده د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده او ځینې روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه 60 بی پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور شارونه په نخه کړی دي د چارواکو په وینا د دغو الوتکو اکثره په هوایی مدافع سیستم وشتل شوی دي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پرکښت بندیز بزګران نور بې وزله او کاچاکونکي یې نور هم شتمن کړي دي
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 68% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړې په دې اړه مولا ارواپو متی اولا وزیري سره مرکه کړې ده
کله چې ور دي عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخه دا عمر کې به د افراد غیر سالم لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کی لکه مواد مخدر انتخاب کی
د حمید الله په نوم یو روغسوي معتاد وای چی د احتیاط پر مهال می له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښېده
او
د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
بابا د لاسونو نه بلې په خټو کې کړی دي.
زمکه مې وب کوله زویا، همدا اوس راغلم.
ښه نو څه شی دې کرلی دي؟
بس دویا غم یې مه کوه، سره نوټونه مې کرلي دي. نوټونه؟
نوټونه پوه نه شوم بابا.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشه یي موادو قاچاقونکي چې ډېر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډېر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیونو خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو اول سیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 3 لکه خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی، ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نشي کمولی.
In Helmand alone in 2022 poppy
crop 2022 میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوی او د زمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر اوایت درلودل. هغه بزګران چې لږ زمکه لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نور اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیرمې درلودي پروسه کال خورا ډیر پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه یي موادو سوداګري دوام لري، خو داسې ښکاري چې امارات به مخه ونیسي. خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوي چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخت پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړ سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړ سي.
د ګټورو اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت معین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلي وو چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بېوزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه
د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان نه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریا کې راکړه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اخونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. افغانان له څو لسیزو راهیسې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطني د کورنۍ لاتیفې څخه لریوالی، ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
که یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص سره پیدا سي. کله چې مایوسي راپیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه یې او څه غیر آګاهانه یې. آګاهانه یې داسې ده چې در احتیاط نه خبر روسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سړی معتاد کوي. غیر آګاهانه یې دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطنۍ پیښی یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې حتی چې ژوند کوي هغې سره برابر ریگی، نور دی محیط لی مجبوریت لی وجنه دا سرای مواد مصرفوی، نور دا عوامل دا شخص احتیاط سر مواجه کوی.
دا کدوالی پر محال ولی زینی خلق نشو تا مخه کوی؟
دیل یو دول روانی ستوند سر مخه کوی، او یا هم دا سی محیط سر مخه کوی چی حال تا نشهی مواد استعمالیگی. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي، او یا هم د نشئي موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد او اشخاص سره سي چې هغې یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي، او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بل موضوع دا ده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې دا مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره ارامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشئ مواد کاروي؟
هغه مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئ مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه او مصرف په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
پا په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دیسونه کم وي، پنځلسونه تر اتلس پورې عمرونه کې وي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي، او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دوی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو ور د عاطفي مینې محبت کموالی یو انسان احساس کی، نو خامخا دا عمر کې به د افراد له ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې دوی له ستونزو سره مخامخ شول، نو خپل د ذهني ارامتیا لپاره یوه لاره باید دوی انتخاب کړي، هغه چې سالمه لاره وي او که غیر سالمه لاره وي. معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهي ورکړي وي دوی سالمه لاره انتخابوي. هغه کسان چې آگاهي کورنۍ هم نه وي ورکړي او د ده خپله شخص آگاهي هم ټیټوي، دوی غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي، لکه مواد مخدر انتخاب کړي. کله چې دوی مواد مخدر انتخاب کړي، نور دی چې وګوري چې دغه موادو ارامتیا ور برخه کړه، نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي، د دې لامل څه کیدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي، او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت ډیر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت وربخي چې کولی سي زیات کار وکړي. خو د وخت په تیریدو سره فزیکي کار به هم بېله مخدره موادو نسي کولی تر اوسه وخته.
افغانستان ته د معتادو کډوالو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتاد خپل مریض او بیکاره دی. یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزې په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دوی د تداوي مشکلات دي، او بل هم د دوی د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او دریم دا یې چې د دوی سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي، نور هرومرو به په جامعې او ټولنې باندې به منفي اغیزې زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول په کار دي تر څو هلته په نشو اخته نسي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی پکار ده، او کورنۍ ته دا پکار ده چې له دې سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړی د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نشي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لبی چې مور دې پودر وې، پلاټ پودر وې، یا مې خور دې زه ته پودر وې، یا دې مې پودر وې.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلان راوښتې یو نیمه ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورید.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله له وکال راهیسې نشه کوي. د لومړی په هغو شربتو معتاد سوچي د تخیل لپاره چخل کیږي، او وروسته یې نشه ای ګولیو ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وایي چې ډیر کلونه مې په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ، خو لاسته راغلي ټولې پیسې په نشو کې راڅخه ولاړې. دا چې حمید الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې تر دې نه چې مواد مخدر باندې روغ دی استعمال، ما په یو دواخانه کې مصروفه په وظیفه باندې وه. فارمسیس وظیفه مې اجرا کوله تقریبا اته کاله. له اول وار چې په کومو موادو باندې زه روغ دی استعمالومه، د هغو یو رقم ته د ټوخي شربتان راځي، د کرمینالجي په نامه باندې پاکستاني شربتونه چې دا د سینې د نرمولو دپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. په هغو ورپسې بیا پرې مادور ول اخري مواد یعنې پرېګبلین ول. په یوه ورځ کې حتی تر درې څلور دانو هم رسېدلي وو. خو موږ په خپل هم پر دې باندې کېدلو چې دا د خپل ډوز نصیحت واوړي، نو په سړي باندې انسیتو یا د نشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پاسته پاسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولې سرم جګول سرم نس خلاصول چې پخیم راټولول پخیم نس راټولول. اصلا خو منشي مواد پر عموما کې لسر نیول تر مکانو کوي ضرر لري، او خو به دو مواد بخصوص د اشتیانه ډیر زر سړی لمنځه وولو چا سی به واده کړی ول د خانداري نه به ډیر زر پات کولو زرین زالی ورته پیدا کوله، او حتی دا به د دې مافي د تشوی درار سره به د منی بو ور سره خارجي دلې. نو بیا بخصوص پرشتي بدن کې پاډوکوالي د ضعیفتو کې په درې وختو کې به ما یو ډوډۍ هم د نن وای ډوډۍ نه څه خوړلې، او به ما پر وختانو باندې ډیر زیات اغیز کړی ول. سی ورځې چې ایس نه ول سی ما به حساب ته تر 200 300 وختان به ما دی وخت سر تویدل، اته د غله دار به ما وختان هم نسب کې خولې ډیر کمزوري کړی ولم د ذهن لخوانه شاب د اوسې خبره تر وکړه یو د خبره زمان به یره و بخی ابسولر ته سفر کړی ولای زج بکر الله خپل کار نه ل خپل وظیفین بل کور خواته ولالم کوي وجې سی ل خپل مور سره ل خپل ادي سره ل ورور سره ل فامیل سره یو دو دقیقې نه یقسی وکم زی کو شګیره کړی ولما تن تنهای جای به خو کیدل سی فقط خلوص ما وقت خپل عمل می وسی ل مرګور سره چې بکل کل یو چیرته بکلو هر څه به ټوکی دوست قصه کوله موږ بس په خپل خماتیا کې وګرځېدل یم خپل نشي پالک کې بولو دین ځوانان په دا عملو باندې اختصاصي سی یو اقتصادي مشکلات درلودل یا بیکاره یا بیروزګاری درلودل. نو ما الحمدلله الله تعالی راضی یم په کار می درلود خو دي پم درلودل فامیل ته هم کوم داسې ګذر مانه درلود چې ورته وایم چې ولاز خو به کار ولوم یا تاسو مات پیسې نه راکولې چې په دې عملو باندې پر خراب کارو باندې مختص ولما. نو زه سل په سلو کې ملامت ولما او رمده شپنه چې زه دا اوس بستر یم د ما اقتصادي وضعیت خو داسې نه معلومېدل چې لکه مریض وندي وسمه. نو یو مریض زمانه یو پښتنه وکړله په دې شفخانه کې به اصول دا شی ول چې تعلمونې به د مریضانو ور پرې کولې. نو دا سړی له مانه د پښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمنو ته متوجه سولو چې پوه شو چې دا معتاد ده بس له مانه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه شولم که ته وایم اوس افغانه امید ولی نو د سړي به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای وای تا یا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای خو د بارک د بیرته له مانه مخ واړولو چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بل خبره دا ده چې دغه چې د عامل بالمعروف رئیس ده دنه ما یو پوښتنه کوله نږدې ورلم. نو ما وویل چې زه اوس هم هغه قدر سیم دبان درلود یا چې ډاکټر ولم زه اوس هم هغه ډاکټر یم. ما ده ته لاس مخته کړل ده ته سیم لاس مخته کړل در ته وویل خبره دي وایي لاس مه راکوه. یعنې موږ حتی دونه جامع نه له خپل موقفه یا دونه لیدلي ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهېدلاست؟ آیا په هیدره سيزي موتادين ولي ته درملنه ورسته بیرته پنه شو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبري واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکي. دوه مهم لامل چې ده ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لاپس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر مشکلات را مسته کون کې مواد دی میتام ویتامین هغه مواد باندې روغدي کیږي. کچرته یو مریض د میتام ویتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې را ګرځیدنه کوي مواد ته نو پچکاری په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتی کې همغه عمر ور سره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بیوسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورنه او داس نور مواد یا دوستان را ټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګ هغه ته د ویش تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې ملامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
ایا په هیتلاس
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او خوشاله دي چې لدی لارې به ډیر پیسې وګټي خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیر ورختایي کور ته راځي دا چې اجمل ولی کور ته په ورختایي راغی اصل کې څه صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
قزی او قزی
سوایا چه خبره ده
زهره می در باندې کبیر زوی در آغه
او خدای شکر دی
سلام علیکم موری
و علیکم زوی جانه دل تو راس نیزیره تا اخ صدقه جستم شکر چی راغ دیست
خیره سی موری
تا در آغه وقتا در پلار سر دی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سما در موری خیره سی
کبیر زوی کینه در توشه که بانی در بالخ تا تکیو که
خیره سی پلارا تم کینه دلتا
خوشو بچه چه پا خیر راغلی دری میاشتی مسافری زیرا بانی دری کالا شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانو نو سنگا میکردی و امتیانو نو چه تیر شو دقا دی زم راغلم بابا دل اصونه دی ولی پا خطو که کردی
زمکم او با کول زویا امده اوس راغلم
خخا نو چه شدی کرلی دی
باز زویا غمی مکوا سر نوتونه میکردی دی نوتونه
نوتونه پوی نشون بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بلشه با دی کرلی و بابا
بلشه کل دوره پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مال کرل خوزمال چی سم نو نو دا کال غلا خو مدرلوده
دا پروس اکال خبر پریده
پکر نکم چی مگ دی تاریاک و گتا وخرو
ولی با چیه
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدل چی سو تکتر ور سره و او د کلی په بار سر کې کوکنار ماتول
خدا زوی چای می راوړي قربان دې سم څنګه می یادې دلې شکر دې چې راغلې
مورې زما هم ډېره یادې دلې خو په امتحانو کې بوخت وم
بابا بابا
اجمال زوی څه خبره ده چې داسې ورختای
بابا پولیس راغله زمو کوکنار ماتوي
څه شی زمو کوکنار ماتوي
هو تو ټکټرونه ورسره دي
څه شی ته ودرېږه چې زه ورشم
بابا څه کوي نو کومه سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
وسره خدای ته وګوره بورزه بیا ځان پولیسو سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره ما ورزه دا ټوکی نه دی حکومت 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 خپل دلیل لري وای د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی
نا زور زم و بگورم چه دوی چنگ زم اکوک نرماته بی
بابا خدای تو و گورم ورزه
واسده خدای تو و گورم ورزه
کماندان سه پچول کلی که مو اول زم اکوک نرمات کرد
کاکا یواز استانه ده طول کلی کوک نرمات کرد تو شاوخوا او گره ده کوکنار کن ولاد بوته وینه؟
ده حکومت خو بل خیر رو نرسید باز دقیه یو کاری پواست بوره ده
ده هم مهم کار ده ستاسه ده کوکنار و للاسه بلا کون زوانان پتاریاکو او پودر اخته سویدی
مخ خو با نوی اخته کردی مخ یو چو گرانه گردو
تخ پل پیسه گردی ده نور و خلق و اولادونو پا کسا که هم نیه ها؟
خیر ده ورخو مو کوکنار را مات کرد بل زل بزه ده سره گورم
تر واسه مستا دیر خاطر کوا خو تبی خیله ده تیرس بله الو کانو دای ونی سی موټر ته پورته کای کشه کای
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.